سلامونه وخت په خیر تاسو مونږه غواړو چې د نړیونه اوري په مخې د دې سات خبرونه ده. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادای شو د سلواغ دروشتمه د کندوز ښار په مرکز کې د کابل بانک څنګه بهر د 14 مسولیت په غاړه واخیست. د فرانس پریس خبری آژانس د داعش دی ویرامي په حواله چې د سلواغ په دروشتمه د دې ډلې په مخ ټلګرام چینل کې خبر شوې ده ویلي چې ځانمرګې برید د طالبانو یو شمیر حکومتي کارمندان په نخښه کړي چې د کابل بانک څنګه بهر د خپلو معاشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان جمعه الدین خاکسار پرون وویل چې په کندوز ښار کې په یوه ځانمرګې برید کې 15 تنه چې ملکي وګړي او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې شامل دي وژل شوي دي. هغه دا هم وویل چې په دې پیښه کې وطنه نو ټپیان شوي دي، خو د طالبانو دوو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه واخیستل شي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د مړو شمیر د 1411 ترمنځ وباله. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه د بحث لپاره یوه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوالو جرمونو لپاره د حل لار ده. ښاغلی بینټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه دا محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. سپینې ماڼۍ د فبروري په 6 اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان صادر کړی دی. د دې اقدام دلیل د سپینې ماڼۍ لخوا د محکمې په اړه بې بنسټه تحقیقات وو چې متحده ایالات او اسرائیل یې په نښه کړل. پاکستانی پولیسو علي وزیر د 2023 کال په اگست کې د دې هیواد په پلازمېنه اسلام آباد کې ونیو، چیرته چې هغه د مخدره توکو په قاچاق او پر پولیسو د برید په تور تورن شو. هغه وخت پاکستان یوې محکمې ته ضمانت په بدل کې د علي وزیر د خوشی کېدو امر وکړ، خو هغه خوشې نه شو او د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډۍ زندان ته ورپسې د پنجاب ایالت څخه مختلفو زندانونو ته او په پای کې د بلوچستان زندان ته ولېږدول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مدافع وکیلانو او ملاتړو یې پر علي وزیر لګېدلي تورونه د سیاسي انګیزو پر بنسټ تورونه بللي او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د سیشنبه په ورځ د سلواغې په دروشتمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د مؤثریت ادارې ته یې ډیر واک ورکړ. دا حکم له ټولو فدرالي څانګو او ادارو څخه غواړي چې د ښاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي څو د کارمندانو د پام وړ کموالی او ممکن د ځینو څانګو ادارو له منځه وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. د دې امر تر لاسلیک مخکې ایلن ماسک چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې وو خبریالانو ته وویلې فدرالي حکومت به د لګښتونو کمولو پرته دیوالی شي. هغه ژمنه وکړه چې د حکومت د بودیجې سپما به $1 trillion ته ورسوي او زیاته یې کړه چې د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول یو انتخاب نه دی بلکې یوه اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو څخه هرکلی کړی. ښاغلی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له فوګر سره د سېشنبه په ورځ په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کلونو وروسته د خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د ښه نیت په نښه دی. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیث وایي د غزې د ترانګې او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه ده. د فرانس پریس خبری آژانس د خبر له مخې ښاغلی ابو الغیث نن په دوبۍ کې د عربي لیگ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه چې وایي د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي د یوې پوښتنې په ځوابولو کې ویل، دا د عربي نړۍ لپاره چې له 100 کلونو راهیسې د دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2025 کال د تلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ په اوږدو کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلینډ په وړاندې دوه تمریناتي لوبې هم پکې شامل وي. مخکې له دې چې د فبروري په 28 په کراچۍ کې دوی د سویلي افریقا سره خپله لومړنۍ رسمي لوبه پیل کړي. تنوریدون کو دی خبری مجله ته موظف رشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هر کلی کوم. راپورونو په لړ کې مراسم واوري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کندز ښار کې د تیر ورځې ځانمرګي بریت مسولیت ومنه. په دې کې ډېر شمېر افغان وګړي هم وژل شوي دي چې کورنۍ وایي
نو د شنبه په ورځ منظوري راغلی و موږ ته زنګ و چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم. هغه کارت جوړو بس داسې واقع وشو.
او د دې ترڅنګ د نړۍ او افغانستان اړوند نور راپورونه هم شته خو د هلمند ولایت نه یو راپور د تلرو چې په هلمند ولایت کې د چرګانو د فارم لرونکو نه بعد دوی د ستونزو په اړه واورو.
په خاصیت تلرو چې مثال زموږ د نه کیفیت پیدا کړي او بل د بازار مثال د منډي په خاطر موږ په بازار کې د یو منډي یو شی ولرو چې موږ د خپل مال لته ورو باش.
د دغه راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ولیدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبری مجله ته بیا هم خراغلست. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کندز ښار کې د تیر ورځې د ځانمرګ بریت مسولیت ومنه. فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د اومغ په نوم د دوی په ټلګرام چینل کې خبره شوې ده یو راپور ورکړی چې دا د انتحاري حمله د طالبانو په هغه غړو شوی چې کابل بانک ته د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره تللي وو. د دې پیښې د قربانیانو ځینې نږدې کسان او د کندز اوسیدونکي وایي چې دا پیښه ورته ډیره د اندېښنې وړ وه او د طالبانو له حکومت غواړي چې د نامنۍ او مخه دې ونیسي. نور حال په دې راپور کې
ډیر زیات په غربت کې ان چې دی د خپې د اتلی او
ډاکټر محمد محمود زید د کندوز په هنتون د استاد ډاکټر محمد شهابی سالارزی چې په کندوز کې پرون سه شنبه د فبروري 11 په یو انتحاري حمله کې وژل شو نږدې دوسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر شهابی د کوناړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې تازه په کندوز پوهنتون کې د استاد په توګه مقرر شوی او غوښتل یې له کابل بانک د خپل اکاونټ کارت ترلاسه کړي.
ډیر وخت نه زه سره شناخت لرم. رفت آمد ډیر زیات په غربت کې درس ویل نو د شنبه په ورځ منظوري راغلی و موږ ته زنګ و چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم. هغه کارت جوړو بس داسې واقع وشو.
د وای ډاکټر شهابی د استوماتولوژي په برخه کې زکړې کړې وی او له فراغت وروسته د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې ماینه خانه خلاص کړې و چې د کندوز په پوهنتون کې د کډری بست لیلان وروسته د پوهنتون ته د استاد په توګه بریالی شو. خو نوموړي د خغلی شهابی د شخصي ژوند په اړه معلومات ورنکړل. د کندوز د سې شنبه د ورځې د سهار 8 بجې په دې انتحاري حمله کې د سیمایزو چارواکو په خبره 15 تنه ووژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوی. د دې پیښې مسولیت داعش خراسان څنګه منلی. فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د ایماغ په نوم د دې ډلې په ټلګرام چینل خپره شوی راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغه غړو شوی چې له کابل بانک نه بیرون د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. که څه هم په دې پیښه کې د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه خپاره شوي او پرون هم له پیښې وروسته په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې له 15 تر 18 تنه وژل شوي. خو په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان جمعالدین خاکسار د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د تلفاتو په شمېر کې بدلون نه دی راغلی. نوموړي دغه راز د دې پیښې له امله د ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ وباله.
ټپیانو صحیح وضعیت الحمدلله د ډاډ وړ ده. هیڅ نو مشکل نشته او موږ د کندوز ولایت ټولو شریف ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د داسې پیښې امنین بني صادقان موږ ته وسپارو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې پیښې وروسته د کندوز یو شمېر اوسیدونکي د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اتفاق کې در کندوز د روز هفته خېلی
د پیښو وروسته د کندوز اوسیدونکو ډیر اندېښمن دي. زه خپل د کندوز د اوسیدونکو په توګه د امنیت په اړه اندېښنه لرم. حکومت باید د خپل خلکو امنیت وساتي. دا رښتیا هم ډیر اندېښمنونکی وضعیت دی چې په یو امن سیمه کې دا ډول پیښه رامنځته کړي.
په کندوز کې د داعش دا انتحاري حمله یو ورځ وروسته لاغې وشوه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه په یوه ځانګړې غونډه کې په سیمه او افغانستان کې د داعش د ګواښونو د ډېرېدو په اړه اندېښنه وښوده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړې ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د داعش او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې له منځه تللي او عملاً د افغانستان له خاورې هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه دی متوجه. دې وزارت ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامنۍ د پیښو عاملین د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډېری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د تیر 2024 د دسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځان مرګي بریټ مسولیت هم د ډلې اخیسته وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو خبری مجله له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګوم راډیو د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تیره ورځ ویلي د دې راډیو د خبرونو بندول د افغان ښځو پر وړاندې یو بل ګام دی. په افغانستان کې یو شمیر خبریالانو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو لخوا د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو او یوه په بله پسې د بندولو په اړه ژور اندېښنه لري. نور جزئیات په دې اړه له سنا ککړه ورو.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خبرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خبرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې ادارې د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کېږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یوه ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د ازادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
دا بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای و چه پا افغانستان که دا میرمن و لخواه اداره که دا. خلا بعد مرغ دا بیان دا ازاده ایزد دا طالبان و دلی دا دی رسانه ای غک هم خاموش کرد. دا میرمن و دا غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا دا هغوی دا لاسرسی محدود ول دی. او زما پا اند دا خپلواک و رسانه و پا زنگری توگه دا هغو رسانه و کمخ چه دا میرمن و حقون و بنده تمرکز لری دا افغانستان پر ټولنې ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده‌ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومي په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوالۍ احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایش
ز فکر کوم په روسي میشتو کې په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنی ورتونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخه کډوالۍ ډېرېدل او د رسنیو په کار لا زیات فشار
فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونه د هغه څه عمل چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسم استفاده بولی وزندولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په 14 په کابل کې د دې رادیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډسکونه او تلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یووړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت له خوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول، مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللې وه او د طالبانو له زندانه یې د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم راډیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیگم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خپرونې لري او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د روغتیا نړیوال سازمان وی په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر دی راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمېر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي بیا شکایت لري. په دې اړه به جزئیات له سنا کاکړ واورو.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنا و کمک نمیشه.
در بدخشان ولایت اوسیدون که عزیزه و وی له 4 کلونو راهیسې په سرطان اخته ده او په افغانستان که در درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړه شوه چې پاکستان ته ولاړه شي.
شخصا خدم
به کابل چندین بار مراجعه کابل ته ولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموتراپی یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړه شم او شپږ میاشتې هلته وم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی خالق یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغۍ اخته دي او د درملنې لپاره یې لازم امکانات نشته.
دروست کوم امکانات نه دی کتلې. دوه چیل مچان دي، یوه لور مې دا څو کالو ده، دغه لا په دغه مریضي ګرفتار دي او شپه ډېره حمله کړه. دا د دې سینټر بسنه لرم تاریان یم چې کم وکړم چیرې پیدا کړم.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر د فبروري په 14 د یو راپور په خپرولو سره ویلي په لرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده. خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سنیزا سلواډور په حواله راغلي په لرې پرتو سیمو کې د یو نامرئي دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلي سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتي رحماني په حواله راغلي د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 14 نیټه د طالبانو حکومت د عامي روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقاني وویل چې د عامي روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي څو له ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2004-2031 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 5 لکو ته رسېده. خو تازه د هرات په سیمه ایز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیا له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشی کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشی کېدو په تمه ده. نور جزئیات د غوسې احمد زیناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. هغه له ټرمپ د سې شمې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوګل سره په لیدنه کې ویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کال وروسته د هغه خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د مارک فوګل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشی شي. ویل کېږي چې مارک فوګل یو ښوونکی چې په روسیه کې له 3.5 کال زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په 18 وخته په سپینه ماڼۍ کې د فوګل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ ویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12مه به خوشی شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنکړل او نه یې تایید کړل چې دا به هغه څوک چې اوس مهال په روسیه کې بندي دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوګل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ و. هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نه خده. ټرمپ چې د فوکل تر څنګ ولاړو ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یو لویه برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت مدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځنګړي استازي سیو ویتکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 12مه یې روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 12مه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشی کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسمه توګه نیول شوی و. فوکل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وایي د ملا د جرایي عملیات وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړ شوې وه. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس لخوا په خبرو شلمې کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ، سټیف ویتوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادلې په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې لخوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دا یو خوده چې موږ په اوکراین کې د وحشتناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سم لوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې و برخه بلله، خو دا یې ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن ښوونځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ بندیانو په پخوانیو تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په وروستیو کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورون په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنګټن د دوی څخه ډېر د کرملین لخوا یرغمل شوي بللي چې د هغو روسانو د خوشی کېدو لپاره د چانې وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیځ کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوي دي.
له خبرونو ورآخوا،
په هلمند کې د چرګانو فارم لرونکي وایي چې حکومت څخه باید دوی ډیره پاملرنه دوی ته وشي. هغه وایي چې سره لدی چې په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر شتون لري، خو د غوښو بیا چرګانو لپاره په لښکرګاه ښار کې دوی ځانګړی ځای نه لري او د پاکستان نه دلته د چرګانو غوښه په زیاتره راځي. په دې اړه د سیمې نه زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکي شکایت لري چې حکومت له پامه غورځولې دي. دوی اوس د حکومت څخه د جدي ملاتړ او پاملرنې غوښتنه کوي. په دغه ولایت کې که څه هم سره له دې چې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر سره شتون لري، خو د ښه بازار، مناسب ځای او د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دوی له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د فارم لرونکو په وینا که حکومت ورته په دې برخه کې مناسب ملاتړ وکړي، نو کولای سي د هلمند د چرګانو صنعت لا نور هم پراخه کړي او د خلکو اړتیاوې پوره کړي. عبدالحی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې د چرګانو فارم لري وایي
مشکلات مثال د دانې
په خاصیت لرو چې مثال زموږ د علاقې پیات پیدا کړي او بل د بازار مثال د منډۍ په خاطر چې موږ په بازار کې داسې یو منډۍ یو شی ولرو چې دا موږ د خپل مال هلته ور وباسو.
جمیل د هلمند ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې په یوه لرې پرته سیمه کې د چرګانو فارم لري. هغه یې په پالنه بوخت دی او وایي
د دې فارم دا مې انشاءالله درېیم فصل دي، دوه فصل مې اخیستي دي، افسد څه مشي پیدا کړي دي او په دغه درېیم فصل کې مثال د درباس مې تاوان کړی دي. مشکو ملکیان خالگی معنا دوغنی کاروبار نو پراغلی زه زره وسل الله س دوغنی کلار مار ولی په دوغ کې شه یو دم په دغه دی و دې شوې د سلوی شپوسوله په دې باندې دغه پات ګرځو چې بیا غدا وایې د کندهار تم ژوندونه ول دغه زره اتله په کټنانو کټنان راتله چې هر کټنې په 5000 په نشته وغه مثال ته خپل غدي کټنان ولې د بسیا پرتی چې پاغه لاج نه وسو 2000 شاخوا خو چې یو مخ مدار شو موږ مده و توغ زول شپه مانه د ایوانان خلل او بل کې و کل می خطی خپل ولې دلته
د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د چرګانو غوښه د تولید پراختیا ته دوام ورکوي. د کرنې پر ریاست کې د مالداری د برخي مسول شاه محمد خان وایي اوس مهال له 1200 څخه زیات د چرګانو فارمونه په دغه ولایت کې شتون لري. نوموړي وایي دوی په بیا بیا له فارم لرونکو سره مرستې کړي او هغوی ته یې د عامه پوهاوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه جوړ کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د کرنې اوبو لګول او مالداری ریاست په چوکاټ کې د چرګانو فارمونه یوه رسمي اتحادیه جوړه ده چې ورسره 1200 فارمونه انتراغ هم زیات دي، خو 1200 فارمونه اوس مو سره ثبت او رجستر دي او په روزمره ډول دا په سیزن پورې اړه لري. د اوس مهال 1500 کیلو یعنی 1500 ټنه د چرګانو غوښه بازار ته عرضه کوي.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکي پر داسې مهال د حکومت څخه د ملاتړو غوښتنه کوي چې دغه ولایت د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد په کرنه او مالداری پورې تړلی دی. له هغه وروسته چې په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي او دغه راز په دې وروستیو کې دغلته وچکالي راغلې، د دغه ولایت د خلکو اقتصاد ورسره نور هم ځپل سوی دی. د دغه ولایت د فارم لرونکو او نورو خلکو غوښتنې دا دي چې حکومت دې د دغه ولایت د خلکو لپاره د کرنې او مالداري او په نورو برخو کې ورسره مرستې وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په تیر نږدې یوه کال کې د بیلابیلو جرمونو په تور نږدې 2000 کسان نیولې دي. امنیت قوماندان ویلي په نیول شویو کسانو کې د نشه یي توکو قاچاق وړونکي، قاتلان، غله، رشوت خواره او خلکو تختار ورکوونکي هم شامل دي. نور حال په دې راپور کې.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي په تیر یو کال کې یې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د ګڼو جرمونو په تور په سلګونو کسان نیولې او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. په یاد ولایت کې د امنی قومندانۍ مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز نن سه شنبه د سلواغې په دربشته منیټه د اطلاعات او کلتور ریاست کې په یو خبري ناسته کې وویل
نن سه شپږ اویا تنه د بیلابیل جرمونو په تور نیول شوي. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو په تېر یو کال کې 521 بیلابیلې فیزې ثبت کړې دي. 204 نوي تنه مجرمین د یادو قضایاو په تور نیول، د غلا په تور 590 تنه، د قتل په تور 100 تنه، د قاچاق په تور 18 تنه، د بریکاری په تور 3 تنه، د رشوت په تور 2 تنه، د غصب په تور 14 تنه، د اختار په تور 11 تنه نیول شوي.
مبارز وایي همدارازي د نامشروع اړیکو په تور 13 تنه، د وهلو ټکولو په تور 115 تنه، د انسان تختونی په تور 11 تنه، د والدینو د شکایت په تور 3 تنه او 240 تنه د نورو کوچنیو جرمونو په تور نیول شوې دي. هغه وایي د ټولو نیول شوو تورنو دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د ننګرهار اوسیدونکي باید د غلو او نورو کسانو په نیولو سره په ښار او ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی، خو وایي لا اوس هم یو شمیر کسان شته چې د طالب له جامې، وسلې او اسنادو په استفادې د خلکو د آزار او وضعیت سبب کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د امنیت قومندانۍ د فعالیتونو په برکت غلابی او جرمونه کم شوی، خو د طالبانو په صفونو کې هم داسې کسان شته چې د خپل وسلې، لباس او نوم څخه ناوړه ګټه اخلي، څوک له خلکو پیسې اخلي او څوک هم په وړه خبره یا شخصي مسایلو خلک زوروي. دا وایي که د طالبانو مشران د دغه ډول خپل سرو مخه ونه نیسي، نو د ولس او حکومت ترمنځ به واټن زیات شي.
خبری مجله راپورون هم دلته پای ته رسیږي.